ارمنستان او اذربایجان دایمي اوربند تشمن دي. تجارت پکوي، سفرونو ته زمينه برابروي او ډیپلوماټیک اړیکې په پالي. همداراس به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه بل اذربایجان سره د پوځي همکاري محدودیتونه لري کړي، یو اقدام چې الهام علیف مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولای شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتره عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته خبر شي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولای شئ، دا غو راپورونه متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي او همدارس د ازادي رادیو ونیس خبرونه موندلی شئ. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشیزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودری شي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کانفلیکټ تاسو شورته وای چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دې دا کانفلیکټ حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکی د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکټ او دا لانجه، دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړه خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنترولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایي بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبره دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلېږي.
جانبا صاحب وبخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه تر سره شي، د ترامپ، زلنسکی او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوه ده چې پوتین او ترامپ په سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپل خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څنګه هواری شي، کچیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به سی؟
او بالکل، ما هم مفکر چې ساس خپل رئیس باندې کول مول شي کې دی خو سره شو مستقیما ستاسو د پښتنې ته زه د فکر کوم کولای شي ورشي په اصول کې به دیتا زړه خشي، یعنی سیاستان چې دا مازله ورته یو سیاسي دی، یو سیاسي لارې یا کړن لارې پیل شروع کیږي. اصل خمد به تر وایم، یعنی د دې دغه حل د پاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي. نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو ترکیبوي. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیا سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو، په ډېرو مصارفو بیل شکه، اما برلاسی لري په جګړې په ډګر کې. دا دوه. دریمه دا چې د اروپا موزیګیری هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې پدې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
وبخشي. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي، ممکن نتیجه ورنکړي؟
خو دغه د چوز د اروپا په نوم اساسې تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انټنسیو یا مکرر خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خوا باندې په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي او دا خپل دریځ به خامخا ترامپ ته رسوي. اروپایان هم غږیږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې یا دا خبره ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیا پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسما داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټول یو معنا لري او دا د معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیا محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه ده، هغه دا چې روسیا د هغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی. مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کیږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقه مند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو، هغې دپاره هم یو ساه اخیستنه روسیې ته هم پکار ده. فکر کوم داسې تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسینو له خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یو ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي، فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګورئ، هر ماجرا او هر مارکه په یو ترتیب شروع کیږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلورو ولایتونو چې ویز مکانی واقعتونه دي، او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې، او خارجي به اساطیر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیری
وبخشي؟ په همدې برخه کې یو ډول ورته ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناتو غړیتوب نه اخلي، ډیر واضح ده خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او مسکو سره اخري هم شخدي پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي. نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو نوخ کېدی شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خوندا خبره ده په دلته سړي چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه، دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي دوه خرګوټي پاتې دي مثلا لوهانس مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي، د سنیو دوه درې کوچنی شبه جزیره به کریمیا مطلقه به کنترول انگیده. خرسون او زپاروژه دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنترول انگیده او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او د سینور د سین غاره د دنیپر یعنی هغه هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبرې اترې کېږي او دغلته به دغه انعطاف ستاسو ورته وایي هغه چنه چې ورته وایي چنه وهل به په دغو مسایلو کې کېږي چې دغه خط کوم ځای کې راکش شي ټول دغه زور به په دغه مسایلو اوسېږي ښاغلی شبر. نو دا بیا هم وایم چې سمه ده، دا خو به یو پروتوکولي تشریفاتي جلسه وشي او نه وشي، حتی د زیلینسکي هم پکې نه اوسېږي، اما دا د کړکیچ پای نه دی. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي.
یعنی لږ تر لږه کړکیچ به راکم نه شي؟
کېدای شي تر شمه مخکې مو وویل چې یعنې دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدای شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کمښت راشي.
جنبا صاحب ډېره مننه
کورو
ده. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته جماس کوچې مجاز نه ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سي رپاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کښ یا سدي کرل یا هغه حاصلات ورنه کړي، دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو زما نظر دغه ده چې دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاته ډیر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لارو بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام چورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت تا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې سړی راس هغه تر شا ودرې شل کال په غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارج هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان چې په سنگر کې بمړ کېدد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال به چې دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راځي هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کې بلارت بلکې شوارت. نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورون تم پیغام دا دي چې د چا پسې مز دا غلندغره پسې شمر لاندو قسم په خدای کوم مخته بلار بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش پرورا ګول سبا چې کامیاب وسول بل دې نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه بلار افینځه غریبانه پاتې ژبې باندې نور دلم وزون خپل په ورونه ځله مکه پر دغه افغانانو شپات قاسکر پات دی خورور غول یا کاربن پات دی یا هر څوک پات دی ظلم پر غریب مکه غریب نه دی مرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د له ازادي ملمه
ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخ کې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټول او اوریدونکو ته روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې روسته غیږو
لبا د مرغ وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به ورده نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختې نه یې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو ځنګلي سیمه وا ځنګلونه وو پکې ډیر ښه یو سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه وو یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلوم نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیا تر ګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو خو دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما مونږ نور مزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچ بشوي د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ټاکې کړلې بیا به چې هغه هر څه څوک به څومره تکړه و او ښه به هغه کم حروف پیل کړل شوي هغه به هم ډک کړل بیا به وینځلې اول ته به کې خودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا بخه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړل او ډیر تختی به مو تور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به مو غره غره خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتبم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی عادي املا او انشا به نه شو لیکلی استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي نو ستونزمنې مرحلې وي په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنګ وموند.
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ درو خامل، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه هم راغلي و، هملته د پېښور نه هم راغلي و، خپله د ځایي خلک هم و، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یو اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچې
عموما په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و، واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د ډېر نور کسان دومره ډېره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور مې چې سایر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډېر وخت هم پلار سره تیره و، هغه نور علاقان بچي و، هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلو دا په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاسبری زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسم زیاتېږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه په هغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپل د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل او وګړل چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دی وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستلې. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پریوتل که څه هم ځینې الخونه به سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړ او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوټوکاپي نه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرېم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او پاغي باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی کما کولای اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شغواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله. Yeah.